دا مشال رادیو دا و دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12:00 بجې دي. ظفر خان مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. په دې ګړۍ کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه راوړي. اونیزې خپرونې تاندې هیلې او ټولنیزې شبکې او سخت دریزې هم در خپرو، خو لومړی خبرونه اورو چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
مهم خبرونه. ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو په لټون کې ادارې او نور نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړي چې د یوکرینی الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګوزڼ وهلي دي. او د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو پریکړه لیک منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو په لټون کې ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړي چې د یوکرایني الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کینډایي، امریکایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د یوکرین هوایي شرکت الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې وي. دوی پرون وویل کېدی شي دا کار په غلطۍ شوی وي. ایران تر دې مخکې بهرنیانو ته د پلټنو له اجازې ورکولو انکار کړی و. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده نن وویل د امریکا د ترانسپورت ساتنې ملي ادارې او د الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ په ګډون د یوکرین، فرانسې او کینیډا پوهانو ته اجازه ورکوي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. تر دې مخکې کینیډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو او برتانوي وزیر اعظم بوریس جانسن بیګا وویل شواهد ښایي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم پرون وویل د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی. د خیبر پختونخوا د هری تشیعي ټولنې امامیه جرګې نن د ایران نی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد په ټولو صوبه کې احتجاج اعلان کړی دی. د امامیه جرګې مشرانو غړو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دی د جنوري پر درېیمه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې د ایراني قدس ځواک د مشر د وژنې غندنه وکړي. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړي چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروق پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې د امریکا او ایران د ترنګلتیا د کمولو هڅو ته تیار دی، خو په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. تر نوموړي مخکې وزیر اعظم عمران خان هم د جنوري پر اتمه پر ټویټر هم دا خبره کړې وه او ویلي وو چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایران، سعودي عرب او امریکا ته استوي چې هغې ته پیغام ورکړي چې پاکستان د سولې هلو ځلو ته تیار دی، خو د هیڅ جګړې برخه نه جوړېږي. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګوزڼ وهلي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي عبدالباسط بیګا مشال لیډو ته وویل تازه پیښې په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې ثابت شوي. د ده په خبره د پولیو د پیښو زیاتېدو لامل تیر کال له اګست تر دسمبره د واکسیني کمپاینونو نه کېدل دي.
پلکی کې او پټان کې د دې د پاسا بیا د اگست نه تر دسمبر پورې زموږ کمپاینونو نمونه شو. اوس چې کم کیسونه راځي نو دا دقیق نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
عبدالباسط زیاتوي چې تیر کال په اپریل کې د پولیو د واکسیني ساسکو پاړه پروپیګنډې هڅو ته زیان رسولې دي. روغتیا پالان او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د پولیو ساسکي بالکل محفوظ دي او باید تر 15 کلنۍ پورې هر ماشوم ته ورکړل شي. له پرونیو پیښو سره له تیر کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره 144 ته رسېدلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو پریکړه لیک منظور کړ. د قرارداد لازم الاجرا نه دی چې په حق کې 224 او په مخالفت کې 124 رایې واچول شوې. د ډیموکراټانو تر واک لاندې د استازو جرګې ډېر غړو ویلي وو چې د جنوري پر درېیمه په بغداد کې په امریکایي برید کې د ایران د لوړپوړي پوځي قماندان میجر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د سپینې ماڼۍ وضاحت ورته د قناعت وړ نه و. درې ریپبلیکانو د بیګانۍ پریکړه لیک په حق او اته ډیموکراټانو پر ضد رای ورکړی ده. د جنگي واک قرارداد د استازو په جرګه کې د ډیموکراټ ګوند الیسیا سلاټکین وړاندې کړی و چې ولسمشر ټرمپ ته لارښوونه کوي چې امریکایي پوځ دې په ایران کې دننه یا د هغه هیواد ضد د دښمنۍ پاللو لپاره نه کاروي. ایران د بخنه غواړم اوریدونکو یو بل خبر ته راځو. د برتانیې ولسی جرګې پرون د هغه قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړه چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د موافقې عملي کولو واک ورکوي. د جرګې 313 غړو د مسودې په حق او 201 په مخالفت کې رایه ورکړې. د دې قانوني مسودې له عملي کېدو سره به برتانیا لومړی هیواد شي چې له اروپایي ټولنې څخه وځي. دا کار په دسمبر کې د وزیر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د محافظه کارانو ګوند انتخاباتي بریا له وجې ممکن شو. له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د موافقې مسوده به راتلونکې اونۍ د بحث لپاره د مشرانو جرګې ته وړاندې شي. د مشرانو جرګه د ولسي جرګې مسوده ځنډولی شي خو پریکړې نشي ردولې. ټاکل شوی چې برتانیا د روانې میاشت پر 1.5 له اروپایي ټولنې څخه وځي. دا د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 13 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 203 روپۍ او په 204 روپۍ. یو یورو په 1.2 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 40 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 2 روپۍ 1 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمي اثر محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او ژوب کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم و او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 14، ژوب کې 0 او 10 او کوټه کې به کم ناکم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه شاین بنیری او د موسم او کرنسو حال سرای زیر وړاندې. ایران وایي نړیوالو پوهانو ته د اوکرایني الوتکې د پریوتو د پلټنو اجازه ورکړه. د خیبر پښتونخوا شیعهګان وایي پاکستان دې د ایراني پوځي کمانډر قاسم سلیماني د وژنې غندنه وکړي.
د دې خطه کې کمزور ملک ظاهر طور پر مثلا افغانستان او امریکا دې عمل مذمت کړی دي او پاکستان دې حواله سره خاموش وو.
په پاکستان کې پرون د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې. د بنو پولیس وایي د طب پوهنځي زده کوونکی پرون له تختونکو خلاص کړی دی.
ډیر شکر گزار یم چې نن روغ سلامت ډاکټر فسیاب خپل مور پلار ته ورسېدو.
په پېښور کې د مدني ټولنې فعالانو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. ښوونیزه خپرونه تاندې هیلې کې مو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د قانوني مرستو موضوع څېړل.
بل لار نشته، هغه په د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دی.
ټولنیزې شبکې او سخبریزي خپرونه هم لرو. له مشال وروسته راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. ایران نن د امریکا او بوئینګ شرکت په ګډون نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د جنوري په 8 په تهران کې د اوکرایني الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو او ځینې نورو غربي مشرانو ویلي چې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه ښایي ایراني توغندي ویشتلې. ټروډو او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن بیګا ویل کېدای شي الوتکه په غلطۍ په توغندي لګېدلې وي خو د پلټنو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د الوتکې پیښې شکمن کړې. ایران دا څرګندونې رد کړې. پامیر ساحل تفصیل.
ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو د پلټنو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د اوکراینې الوتکې د پریوتو په اړه په پلټنو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کاناډایي، امریکایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د اوکراین هوایي شرکت الوتکه په ایرانی توغندی لګیدلی وي. دوی بیګا ویل کېدی شي دا کار په غلطۍ شوی وي. ایران تر دې مخکې بهرنیانو ته د پلټنو له اجازې ورکولو انکار کړی و. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابد ساده نن وویل د امریکا د ترانسپورت ساتنې ملي ادارې او د الوتکې جوړونکي کمپنۍ بوئنګ په ګډون د اوکراین، فرانسې او کاناډا پوهانو ته اجازه ورکوي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. تر دې مخکې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو په خبري غونډه کې وویل چې شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایرانی توغندي ویشتل شوې ده. جسټن ټروډو بیګا وویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي، خو د الوتکې د پریوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ، راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 1-800 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پریوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 116 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو، 2 ایرانیانو، 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن، جرمنی او برطانیې وګړي هم وژل شوي دي. دا پیښه تر هغې 2 ساعتونه وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلې وي. د ټروډو تر خبري غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایرانی توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کېدای شي څوک تېروتی وي او ویشتلې وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 لوړ روان ول. په عین وخت کې د جنوري پر 9-15 اوکراینی پلټون کې تهران ته ورسېدل او ویل چې هغوی د پیښې په ځای کې د الوتکې برخې ګوري چې د پریوتو لامل یې معلوم کړي. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې اور اخیستی و. په پرونی رپورت کې راغلی چې دا 3 پخوانی الوتکه وه چې د جنوري پر 6 مرمت شوی و او تر پرواز لږ ساعت وروسته د نامعلومه تخنیکي ستونزې له وجې د هوایي ډګر لوري ته ستنه شوه او پریوته.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا د شیعهګانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې له ایران سره ودرېږي او په بغداد کې د جنرال قاسم سلیمانی وجنه وغندي. د امامیه جرګې مشرانو پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد د منځني ختیځ په حالاتو غلې نه پاتې کیږي. جرګې نن په صوبه کې د جنرال سلیمانی د وجنې ضد احتجاج اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په سیمه کې د سولې هڅو ته تیار دي، خو په هیڅ شخړه کې ښکېلېدل نه غواړي. شبیر احمد جان له پېښوره.
په خیبر پښتونخوا کې د شیعه ډلې صوبای اتحادیې امامیه جرګې مشرانو په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال په پاکستانی حکومت غږ وکړو چې په بغداد کې شوي امریکایي برید دې په ډاګه غندنه وکړي او د خپل ګاونډي هیواد ایران سره دې ودرېږي. د امامیه جرګې یو غړي مولانا ارشاد حسین خلیلی دا زیارت په ورځ مشال لیړو ته وویل چې پاکستان حکومت باید خپل پالیسی په دې حق لا په ډاګه او آزاد کړي.
حکومت نه جی مو کردار نه مطمئن نه یو، چونکې د مخکې څو ورځې مخکې لکه کوالالمپور کې کوم د اسلامي کانفرنس شو دور نور اسلامي مالک ور کې لو او پاکستان هغه کې حصہ ونه خستا او د سې اوسې موجوده هغه کې یعنی د خطه کې کمزور ملک ظاهر طور چې مثلا افغانستان هغه امریکای دی عمل مذمت کړی دی او پاکستان دی حواله سره خاموش وو. پاکستان می خاموشي او سیاسي حکومت کوم خاموشي دی، خاموشي په کار نه و چې د سې غوي
هم دغه ډلې سکتر اخونزاده مظفر علي د اسلامي ملکونو په اتحادیه او آی سی باندې هم تکونه وکړل چې هغه په مسلمان نړۍ کې شوی خراب حالات ته پاملرنه نه کوي. بلخو شاه محمود قریشی هم خپل پالیسي بیان کې پارلیمان ته ویلو چې دوی به خپل خوره د کمبل هیواد په ضد کارولو ته نه پرېږدي او نه به د دې جنگ برخه جوړیږي. دین علاوه دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو ټوئیټر پیغام کې لیکلی چې خپل وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته هدایت کړی چې د امریکا، ایران او سعودي عرب دورې وکړي او د هغې هیوادونو د خارجه وزیرانو سره لیده کاته وکړي او دا خبر دی ورته په ډاګه کړي چې پاکستان په سیمه کې د امن لپاره خپل کردار لوبولو ته خو تیار دی، خو له هیڅکله به هم یو وار بیا د کم جنگ برخه جوړه نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شپږ نور ماشومان ګوزن وهلي، په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وای د پیښو د زیاتېدو لوی لامل تیر کال په اګست کې د کمپین نه کیدل دي. له تیر کال راهسې تر اوسه په پاکستان کې 134 ماشومان ګوزن وهلي چې پکې زیاتره یې د خیبر پختونخوا دي. چارواکي وایي د روانې میاشتې له 14 څخه د ګوزن واکسیني کمپین پیلي. د شاهین بنیری راپور اورو.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په 2019 کال کې د پولیو په ضد په کمپاینونو کې د ځنډ، خلکو د بدګمانیو او د کمپاین پر ضد د پروپیګنډې له کبله د ګوزن د ناروغانو شمیره په ډېرېدو ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یا پولیو ایمرجنسی ریسپانس سنټر مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د اګست په میاشت کې د کمپاین نه کېدو او بیا د سو میاشتو د ځنډ له کبله د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې دغه وایرس لا خور شوی دی.
انډیپندنت مانیټرینګ بورډ او ټیکنیکل اډوایزری ګروپ دا په پولیو ایریډیکیشن پروګرام کې دا زموږ دوه انټرنیشنل باډیز دا وی پاکستان ته ریکمنډیشن دا و چې چونکې تاسو ته د کمیونټی د طرف نه ډېر زیات ریزیسټنس دی او تاسو کدا کمپینونه کوئ نو تاسو کمپینونه به هغه شان ته کې مؤثر نه چې څنګه پکار ده. دا وایرس یو دا الریډی په سرکولیشن کې او په دې سدن ریجنز کې په بنو کې پلکی کې او پټان کې د دې د پاسا بیا د اگست نه تر دسمبر پورې زموږ کمپینونه مونږ شو اوس چې کم کیسونه راځي نو دا تغییر نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
کارپوهان وایي چې د کمپاین په سمه توګه د نه کېدو سره سره په خلکو کې د پولیو د وایرس په اړه بدګمانۍ او د دې پر ضد د ځنو مذهبي ډلو لخوا منظمه پروپاګاندا خلک دې ته اړ کوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورنکي. ورسره د ترهګرو ډلو لخوا د پولیو په ډلو بریدونه هم یو لویه ننګونه ده. د حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ضد کمپاین 4 او یا غړي وجل شوی دي. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبريال اشفاق یوسفزی وایي چې د پولیو ضد کمپاین کې هم اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دا پروګرام چې لږ دی ته وایي پولیو ایریډیکیشن او دا هیڅ کوئلیشن نو پاکستان حکومت سره هغه تعاون چې دغه ټیک ټاک نه دی کنه اپریشنل ګیټس په کوم ډول زیات دي نو دا چې پاتې کاتو نه دی چې به ریپورت پکې تا کوي دا یو ول اتارټي دا چې نشته چې هغه د پولیو سټاپ او ټول هغه پکې شنو وایي ول فن اورګنایزیشن مین افس دې د دې چې کوم ریویو میټینګ کې دي کان پکا لا کې پاکستان ته او افغانستان دواړو ملکونو ته وایي چې تاسو یې د ټیم کارو کې په دې ته خو خبره په کلو کې دا کمیونیکیشن ول د دې په خاريو کې ګرځي نه هغه کوم خلک چې ویلې خاري سو موصله تقریبا نشته چې ویو سړي ته پیغام ورسوي.
خو په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي عبدالباسط وایي چې دوی د نوو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په کمپاین کې ځینې بدلونونه راوستي دي او روانو میاشتو کې د پولیو د مخنیوي لپاره یو منظم پلان ترتیب کړی دی. دا وخت په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 134 ته رسیدلې ده چې 90 پکې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي. په شپږو نو ناروغ شو ماشومانو کې یو د خیبر پښتونخوا د لکی مروت او بل د ډیرا اسماعیل خان ضلع سره تړاو لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د بنو پولیس وای د تیپ هنزی زده کوونکي پرون له تختونکو خلاص کړی دی. د پولیسو مشر یاسر پریدی بیگا مشال رډیو ته ویل د سیمې مشرانو د افراسیاب په خوشی کولو کې مرسته کړې او تختونکو ته هیڅ تاوان نه دی ورکړی. افراسیاب شاوخوا شپږ میاشتې مخکې تختول شوی وو. دا زده کوونکي په داسې مهال خوشی شوی چې هم پرون له لکې مروته د یولسم ټولګي زده کوونکي ابرار تختول شوی دی. پولیس وایي د هغه د خوشی کولو هڅې کوي. نور تفصیل لبنو عمر وزیر راکی.
د بنو پولیسو مشر یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ میاشتې وړاندې اغوا شوې د میډیکل کالج زده کوونکې افراسیاب د پولیسو او د سیمې مشرانو په کوششونو آزاد کړل شو. آزاد کړل شوې زده کوونکې افراسیاب د پولیسو مشر سره شریکه خبرو کې وویل چې نن خوشاله دی چې خپل کور ته روغ رمټ راغې. د بنو پولیسو مشر ډی پی او یاسر افریدی وایي
افراسیاب اغوا شوې وو دی ورداد کې جو قسم او دونه مړ کړي وو هغه کیس کې پرچا درج کړي وو بیا هغه کې مو ډېر ایفرز وکړو سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز چې دی مو دی کې ډېر هیکٹک ایفرز وکړو بیا دی کې د علاقې مشران او خپل رول پلی کړو واپس بازی آپ کو اللہ نام ډیر شکر گزار ام چې نن روغ سلامت ڈاکٹر افراسیاب خپل مور پلار ته رسیدو.
بل طرف پولیس وای چې لکی مروت دال میل سیمینا د یولسم ټولګي کالج زده کوونکي ابرار نامعلومه کسانو پرون اغوا کړي. پولیس وای نوموړی لکی کې خپل کور ته روان وو. د پولیسو په وینا د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړي او تفتیش روان دی. بنو کې آزاد شوې زده کوونکي افراسیاب قرغزستان کې د میډیکل کالج زده کوونکي دی. شپږ میاشتې وړاندې بنو نورړ سیمې نه هغه مهال اغوا کړل شو کله چې دغلته په حجره نسرګنده وسله والو ډزې کړې وې. یو کس پکې وژل شوی و بل ژوبل شوی و او زده کوونکي افراسیاب په زخمی حالت کې اغوا کړل شوی و. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ترهګرۍ په ضد او د بشري حقونو لپاره د جنوبي آسیایي وګړو سازمان یا سات د خپلو هلو ځلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویاند وروستۍ څرګندونې غندلې دي او پر سیاسي ګوندونو یې غږ کړی دی چې د ولس د واکمنۍ عیني حکومتدارۍ او د قانون سرلوړۍ لپاره مبارزه وکړي. د دې سازمان یو مشر ډاکټر محمد تقی بیگا مشال ریډیو ته ویل د پوځ د ویان میجر جنرال آصف غفور څرګندونې نامناسبه دي. جنرال غفور د جنوري په اتمه په ټویټر په خپله شخصي پاڼه د سات سازمان غړو ته په اشاره ویلي وو چې هغوی ورکلاري او بېکور دي. نوموړي دا خبره تیره اونۍ په امریکا کې د سات د غونډې په غبرګون کې کړې. شاهین بونیری معلومات راکړي.
په امریکا کې د سات فورم یا ساوت ایشینز اگینست ټیرریزم اینڈ فار هیومن رائټس غړي وایي د پاکستان پوځي اسټیبلشمنټ نه غواړي چې څوک د دوی د بیانیې پر ضد خبره وکړي، نو له دغه کبله د ټولو هغه هڅو مخه نیول غواړي چې په هیواد دننه او بهر د عین د حکمرانۍ جمهوریت او بشري حقونو د دفاع لپاره ترسره کیږي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه فورم یو مشر ډاکټر محمد تقی وویل سات فورم په 2018 کال کې په وجود کې راغلی چې مخه په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه چې د دوی پر ضد د پوځ د ویان وروستۍ څرګندونې نامناسبه دي.
بالکل دا مرام او دا دریض دی چې هر څوک بل سره کوم معمولي اختلاف هم لري کنه هغه لپاره بالکل دا ځای تنګ کی ورمایي. دا سات کانفرنس حالانکه ورکوټه کانفرنس دی خو موږ یو فکري مورچه نیولې ده.
د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور د جنوري په 9 نیټه په خپل ذاتی ټویټر پاڼه ولیکل چې په بیلارې او بیکور شو مبلوسه پریګ دې چې په قرار وی دوی لوړان د بهر دی او لری دی. د دوی په ځل 14 ځان پوکه پریک دے چھ دیو بل سر ناست وی او خپل جون تیر کی په دې اړه د دفاعي چارو پو او د پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر سید نذیر وای چې هر څوک د بیان د ازادۍ او سازمانونو جوړولو حق لري او باید واوریدل شي.
په دې حالاتو کې چې زمونږه د فوجکاری طرف نه داسې پیټ شوه دی چې پاره کې دغه یو قسم لا غندن شوه د په داسې طریقه باندې چې په غا ریفرنس لګ ان ډایرکټ دی زموږ په داسې سيزونو کې پر وطن اړو پکار نه وي. یقیني خبره چې دا وي د پاکستان باره کې چې کوم سوچ دی لګ تاو تری خواله پکې وي. البته که دغه سوچ سره څوک موافق نه وي نو پکار ده چې به داغه مطابق خپل یو سوچ وړاندې کی او درنه طریقې سره وړاندې کی.
دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې په سوشل میډیا هغه پاکستانیانو ته پیغور ورکول کیږي چې د ریاستي پالیسۍ سره اختلاف لري او له ملک بهر ژوند تیری چې که رښتیا د پاکستان خدمت کول غواړي نو راستنیږي ولې نه. په دغه اړه په امریکا کې میشت د سیاسي او آئینی چارو یو پو محمد زبیر وایي چې دا که یو خوا دړکه ده نو بل خوا د ریاست بېوسي هم په ګوته کوي.
دمکي په دې سنس کې راځي دا په نورو الفاظو کې دا وایي چې ښه تاسو راشئ چې تاسو سره موږ وګورو. مطلب دا دی چې په ریاست کې څوک زموږ خلاف آواز نشي اوچتولی. بېوسي په دې سنس کې ده د ریاست چې ریاست سره کاونټر نریټیو نشته.
سات فورم د روانې میاشتې په 15 نیټه هم په واشنگټن کې یو غونډه را جوړه کړې وه. د دې غونډې په اعلامیه کې په پاکستان کې په سیاست کې د پوز په مداخلت خلکو په لدرکه کېدو او د بشري حقوقو نه په سرغړونو نیوکې شوې وې او په سیاسي ګوندونو غږ شوې وو چې د ولس د واکمنۍ لپاره د عمل میدان ته روان دي شي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ایران او امریکا ترنګلتیا ته په کتو وای کښخړه وګده شي نو پر افغان سوله به اغیز ولري. خو د سیاسي چارو شنونکو نظرونه ویشلي دي. د جنوري په دریمه په بغداد کې په امریکایي حمله کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته شوه. اکرام الله اکرام د افغانستان پر سوله د روانو حالاتو د اغیز موضوع څېړلې.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکې چاو پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دیاړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې دا کړکېج پر افغان سوله مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي. خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي خو نوموړی وایي که کړکیچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولای شي.
زه فکر کوم چې ایران له وړاندې په افغانستان کې جنګیدونکو ډلو سره مرستې کوي په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر کچیر د امریکا او ایران ترمنز کړکیچ دوام پیدا کوي نو ایران به د طالبانو په ګډون لا بیلابیل ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکیچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي. خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ماته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې
ویزندې دا خبري او تر څو وکول شي زیات امتیاز غري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د علي شورا مرستيال قاضي محمد امین وقات بیا وای ک طالبان د امریکا ویران لکړکې چې د فشار په توګه ګټ اخلي، نو دای ځکه پتاوند چې د پوینا امریکا ورته زیان رسول شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې لره منتشوي فرصت ګټ اخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. افغان حکومت په دې اړه هیله څرګند کړ چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ را منتشوي کړکېج د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نکړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د اکرام الله اکرام د راپور سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شاین بونیرم سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی.
ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړي چې د یوکرایني الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کینیډایي، امریکایي او برطانوي چارواکو وویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د یوکرین هوایي شرکت الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې وي. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پریوتل رد کړي دي. د خیبر پختونخوا د هرې تشیعي ټولنې امامیه جرګې نن د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې ضد په ټولو صوبه کې احتجاج اعلان کړی دی. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګزڼ وهلي دي. تازه پیښې په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې ثبت شوې دي. له پرونیو پیښو سره له تیر کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره 134 ته رسېدلې ده. د بنو پولیس وایي پرونی د طب پوهنځي یو زده کوونکي له تختونکو آزاد کړی دی. د پولیسو مشر یاسر افریدي مشر ډیډو ته ویلي چې اپراسیاب شاوخوا شپږ میاشتې مخکې له بنو څخه تختول شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پکتیکا کې یو هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته تباه کړی دی. وزارت نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې پیښه پرون په زیړوک ولسوالۍ کې شوې چې پکې مرګ جوبله نشته. د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی چې په حق کې 224 وي، په مخالفت کې 134 نوي رایې واچول شوې. د برتانیې ولسي جرګې پرون د قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړه چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وترلو لپاره د موافقې عملي کولو وخت ورکړي.
شاین بونیرې او چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وس وخت شوې ده. ونیزې خبرونې تاندې هلې د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په عدالتونو کې خوځو ته د ورپېخو قانوني ستونزو او په دې اړه له دوی سره د قانوني مرستو په اړه معلومات اوري. د پروګرام جوړونکي پرخنده ست
تاندې هلې
په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې ښځو ته په قانوني مرستو ورکولو په دې اړه د یو قانون په جوړولو خبرې اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د تیر اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا کابینه د ښځو لپاره د قانوني مرستو یا لیګل ایډ بل منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي دا بل په بحث لپاره یې سملې ته وړاندې کیږي او د منظوري دوه وروسته به حکومت هغو ښځو ته د وکیلانو فیس په ګډون په نورو چارو کې مرستې ورکوي چې په عدالتونو کې مقدمې د پیسو د نشتوالي یا نورو مسلو له وجې د ځنډ ښکار دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړی محمد عبدالسلام شال ریډیو ته ویل د غبل بد صوبایي سملې پر روانو غونډو کې د بحث لپاره وړاندې کیږي.
کم زنانه چې هغه خپل او چې نشي فورت کولای یا د هغه کمزوري وي نو ته سرکاري تو باندې سو وکیل وغیرہ وو ته څه وکړي یا کیبینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی. شو کیبینټ پر کیبینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړي زینت پی پی چې د خیر خیګړې او د ښځو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم ده وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ به په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو ښځو ته ورکول کیږي. د دغو قانوني مرستو په اړه زینت پی پی وایي
لیګل ایډ چې دی ډېرې ښځې په کې دا چې کورونو نه لکه چا سره دا غی کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چاره خوندان سره سودا چې کسی می سره غدی کنه هغه چې بیا غی لکه محفوظ نه نه غی راغلی کورونه پریخي اور اغلی نو هغه شی زونه کې موږ غوړ لکه دی دا غی کې هله کوم مکمل لکه دای شو زتا سنس لکه اوس موږ سټینډینګ کمیټه کې دا غریس کو دا سیول سوسایټي چې لکه غیزه کړو نو یې دغه درې څلور پرابلم لا خپل چې لکه دا یي بس د خوراک او دا ول ورکی او نور ول نه ورکی تاسو په دې کارو کې لکه چې نه لکه چې کوم داسې زور نه مني چې او موږ دا نه ورکو یي کوم څه وی چې نه نه داسې صدقه نشته او دا دا لکه یي ول نه شي کوي کړه لکه هغه یي شو چې لکه موږ سی ام دم وای چې کرایسس سنټر زموږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې کچو ته ته وای لکه
زینت بی بی دا هم وای د صوبې په کرایسیس مرکزونو کې خزې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره به د دوی مسلې په پوره توګه هوارې نشي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو ښځو د روزګار لپاره هم په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کړي.
کمه هغه خزي کنه چې لکه زموږ په ماحول کې چې کمه روانې دي کنه زموږ سرحد کې چې کمه دي کنه لکه دا پورا تلی دا چې نه کې او لکه مردان کې چې زموږ نه ډېر هم دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي کنه او زموږ په تبات کې چې نه هغه لکه د دینه بدل نه موږ په دې باندې اوس کار شروع کړل خو هغه سره چې له موږ یو دوه پروګرام کړو سیول سوسایټي سره کنه نو هغه هغه دای شو ریس کړو چې هغه ته لکه مسلې روانې دي نو دا هغه رهائش ما لکه چې دین هغه هم دغه هغه لکه دا تغییر دا سنټر دا چې ویل لکه سب جیل غونډري نو چې تاسو په دې باندې کارو کې دا غیر لیګل اچ وي او دا غیر ته هیڅ کوم سہولتونه نه دي دې لپاره کارو کې دا غیر لکه دا بنجو انکم سپورټ پروګرام چې دې په تھرو باندې ورکه تاسو لکه غیر وی چې غیر ته صرف د خوراک او د رهایي سہولت لکه حکومت ورکی او نور ول نه ورکی نه تاسو په دې باندې خبر اوسه چې نه زموږ په دې ریشي وبته کې چې کوم کمیټه میټینګ شوه نو هغه کوم لکه دای شو ریس کړه چې موږ وته چې کرایس سنټر کې لکه سیول سوسایټي کې لګیا راځي چې موږ کرایس سنټر څنګه نه نه تاسو دا غي باندې کارو کې چې لکه د دې څه مسایل دي هغه راو غواړي کنه دا غي چې کوم زغې چې کوم باندې چلی لکه که خدي دې کسړې دي نو هغه هغه راو غواړي دا هغه پوره ټریننګ وکړي چې لکه هغه ته او هغه خلکو سره ملاو شي نو زموږ لکه دغه نه شو چې لکه موږ سره حکومتي سطح باندې ملاو شو او خپل خپل علاقو د پاره ټولو کار کوو د مردان مرګره ده هغه لکه راو کړه نور در ابتباد او دا یو دوه درې نورونه هغه هغه په سیول سوسایټي دا خبر راو چې تکړه واخ هغه مین خبر لکه د ابتباد او د مردان کوله او هغه ویته په خبر لکه حالات خري لګو دا باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی دا چې صدقه نه دا غیر غاړې لکه مکمل دا چې دا نه راغلي جواب را ایشو موږ کدي هر شوی سټینډینګ کمیټه کې جوړ کړو چې تاسو کم از کم غیر لیګل ایډ ورکې دا غیر صحت سہولت چې سه دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام سره دا کې چې څنګه زه خوېله پیسې ورکې کې یوواز دا خونه چې بس باندې روډې خوري او دا کنه رهایش دې بس نو که څنګه سره نو په دغه باندې لګیا یم کار کوم مثلا فکر له هغه را کې
په پیښور کې وکیلا سنا گلزار وای د صوبی عدالتونو ته داسې ډېرې خزې ورزي چې د پیسو ته نشټوالی او قانوني مرستو بغیر یې مقدمه په کلونو زندي کی
نظام خپل دا خیال لیک چونکه ما چې کلا خپل لایسنس واغشتو کلا زه فیل ترالم نو ما خپل سٹارټ د سی لیګل ایډ نه اغشتو دا غي مین وجه دا و چې په زیات تر د سیستم لیز دي د سیستم لی کیس دي او د سیستم ایل دي چې هغه مطلب ریپورت خو کی یا چې هغه ته سم مسئله یا نور د سیسه ایشو وي خو عدالت هغه صرف او صرف د دې وجه ناراضي چې هغه وي چې د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل عمدہ څه ده چې لکه کم نه کم فیس چې دلته دی د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپے مطلب د یو ډیر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپے دی نو هر فیملی نشي افورد کولی یا هر فیمیل نشي افورد کولی نو زه هم چې دې سره به څومره چې فیملی ایشوز دي یا څومره زموږ زنانه دي هغې ته څه مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خپل شو یا نور هم داسې څه قسمه مسلې شوي نو د دې فری لیګل ایډ د وجه چې کوم دی نو هغه به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغه خپله مسله هلته چې کوم دی د هغه سولف کیږي.
سنا گلزار دا هم وایي د زیاترو جنکو ودونه د اتلس کالونو په کم عمر کې وشي او ورسته د کورنیو شخړو له وجې چې عدالتونو ته ځي نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد نه لري.
پا په قانون کې دا خبره ده چې د الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به اتلس کاله وي، او د جینې چې کم د واده عمر دی نو هغه شپاړس کاله وي. چونکې تاسو ته پته ده، موږ ته پته ده، ټولو خلکو ته پته ده چې په شپاړسو کالو کې د یو جینې یا د یو الګ شناختی کارډ نه یې جوړ. نو چې یو الګ یا یو جینې شناختی کارډ، اسپیشلی د جینې یو شناختی کارډ نه جوړ، هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساين کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي. نو هغې دپاره اوس چې کوم دی نو مونږ لګیو څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره این جی اوز والو، نو زموږ ګورمنټ ته دا ریکوست دا و چې مونږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کوم دی هغه اتلس کاله دی. نو تاسو مهرباني وکړئ د جینې د واده عمر هم تاسو اتلس کاله کې چې کم از کم د هغې شناختی کارډ کم از کم هغه جوړیږي. خو چونکې هغې اوس لګیا دی باندې هغې خبرې کوي لګیا دي، خو فی الحال هغې دا خبره رد کړې ده، فی الحال هغې سے عمل درآمد نه دی کړی. خو زموږ هغې ته ریکویسٹ هم ده چونکې په پنجاب کې چې کم دی د الګ او د جینې د دواړو د واده عمر چې کم دی نو هغه اتلس کاله دی. په خیبر پختونخوا کې نو د الګ عمر د واده هغه اتلس دی، او د جینې چې کم دی نو هغه شپاړس کاله دی. لغې چې کم دغه دی نو هغه دا دی چې پهلا به چې کم مولوی دی انتا پړو کړی دا د الګ او د جینې پیرنټس چې کم دی او په هغه نکاح نامه کې شامل چې کم داغي گواهان دي او د هغې چې کم لوئر دی نو د هغې دپاره دی. نو جرمانه هم ده د هغې دپاره 1 year قید دی. او دا دینه علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دی د هغې سره د هغې چې کم دوه گواهان دي هغې سره د ځینې پیرنټ سره دا ټول چې کم دي چې دا کیس رپورټ شي چې آیا په یو ځای کې چې کم دی د یو جینې عمر د 1800 کالو نه کم دی یا د هغې د واده عمر نه دی او د هغې چې کم دی واده کیږي لګیا نکاح کیږي نو هغه چې کم دی نو هغه جرمانه هم ده او یو کال د هغې قید دی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویندو کور مشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی، خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منظورېدو وروسته د دې عملي کولو ته زیات پام وکړي.
او دې کې دا خبره ده چې یو کوم اقدام کړی دی، اخ اقدام دی، او چې کومه خزې نه फायदा راستي چې کومه کوم راي خو ته نه फायदा اخلي کنه، او چې کومه خزې फायदा نه نشي راستي څنګه تاسو خبر وکړه هغه هم دا چې کومه خزې نه फायदा اخلي نو هغه به اغه ته وګوري نو هغه کې هم اعتماد راځي. خو چې دا مسله چې کومه دي داخلي طریقې سره حل کیږي او چې دې مسلو نه لکه چې کوم خلق دې بده باندې کار کوي چې هغه دې په هوی نو خپل چې کوم دغه دی کنه زموږ خپل د پښتنو رسم او رواج دی کنه هغه مطابق چې دا داسې ونی شي چې داسې ونی شي چې خلک لکه زموږ خو معاشره کې خو تاسو پته ده په وړې وړې خبرو باندې خلک د ښځو مړی کیږي کنه دا د ښځو زمي چې لکه شیلټر ورته نه دا یو ځل هغه ته لاړ شي نو بیا خو سوسایټي به هی نه قبلې نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی. خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر ضروري دی چې دې ته ډېر توجه ورکړي شي او دا توجه داسې ده چې هغې باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهاوی زموږ کلچر زموږ تهذیب هغې باندې پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي. ورسره ورسره چې څنګه ما وویل چې زنانه چې تاسو خبره وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغې به تېنه څنګه فایده اخلي هغې ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه هم نه. خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کېږي او دا داسې اقدامات نه کېږي ځکه چې ورو ورو پوهه هم راځي لږ یادات تعلیم هم زیاتېږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی که نه چې کوم الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بله لاره نشته هغه به د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دي او زنانو مسایل نه بغیر زمونږ د معاشرې ترقي بېخي هغې کې به تیاروي نو دې دې نه بله لاره شته نه. خو چې څنګه ما تاسو ته وایي چې دا کومې طریقې سره به امپلیمنټ کوي کومې طریقې سره به لکه اپلای کوي که نه هغه ډېره ضروري ده چې هغه پوهه خلکو وي چې د چا تجربه وي چې څوک پوهېږي نو چې هغه دا فیصلې کوي داسې نه چې مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دی هغې دپاره ډېر زیات ضروري او بزنس په کاري نور پروسیجرل دغه په کاري که نه کسان په کاري نو اقدام خو ښه دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دې نظر راشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال لاډیونه
تاندے ہلے اوریدن کو داو تدی انہیں تاندے ہلے پروگرام چتا سو اورید ز فرخندہ اسد درنا اجازت کوالم د خدای په امان.
ونی زخ پرونه تاندې هله مو واورېده چې فرخنده اسد جوړه کړې و. اوس د ټولنیزې شبکې او سخت دریزې خبرونه وښوي په نننۍ خبرونه کې د اروپایي هیوادونو او پاکستان په مثالونو هلته د سخت دریزې ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو شبکو یې فعالیت څرګند شوی. په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته په کتو ټولنیزو شبکو خلکو ته د خپلې رایې د اظهار ښه زمینه برابره کړې. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې چې تاسو هر اونۍ د جمعې او خالي پر ورځو اوري.
په تیرو څو کلونو کې خلاصه سختري ډلې څنګه پراخې شوې؟ په اروپایي هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې؟ آیا دا سمه ده چې سختري ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختري خپرونې موضوع دي. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختري
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخواله نظریه او مذهبي عقاید خپل سیاسي موخو ته رسیدو لپاره کاروي او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي.
اټس بوث ماي ټیک ان دیس از دټ اټس اف کورس انهیرنتلی پولیټیکل
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمدا شیدې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانين جوړول غوښتل.
په تیر خبرونه کې خبر شو چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دوبره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختري ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې د عمل له پخوا راهیسې روان دی.
جعلی او درو خبرونه خو تل وو او خپرېدل. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خپرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرېدې. اوس مهال جعلی خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي.
هم په تیر خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځنې سختري ځړلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او ادارې کمزورې دي.
په افغانستان کې د ایران نور هم زیات دی ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی سره دغه قسم لږ سره ټیټه
ده. د څېړونکو په خبره په اروپایي هیوادونو کې هم خلاصې سختري ځړلې پراخه شوې دي خو هلته د ادارې جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي.
که چېرې تاسو د دې د انکشاف په اروپا کې یا په غرب کې وګورئ چې د دې په څلورو پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سختریز خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر کله.
نن په خبرونه کې د سختریز ډلو پراخېدو او زیات نفوذ بحث پر مخ بیایو. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول. په دوی کې زیاتره ګاونډیو هیوادونو ته ورغلل خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل. په تیره بیا په 2015 زیږیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول. نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول. په دې ډلو کې ځینې سخت دریځ وي او د پراخو لاریونونو، ولسی غونډو او په سیمه ایزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړي. په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله، خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمانه ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپایي ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وبایللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي، خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شینګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختریځه ډلې بولي. پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختریځو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه.
شپږ اوو کلونو کې البته زیاتره یې دې تمرکز کړی و چې دې سره هم کولی شي چپي ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاص یا راسته لاس هغه ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلې هغې دې د چتر یا دې د دین له لږ سره لرې پاتې وو. هغې دې وتوانېد احساس کوم چې ډېر په سرحد د دغه نه ګټې پورته کړي او ځان قدرتو ته ورسېږي.
وطنیار وایي د سختریځ ډلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. دی وایي د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختریځ ډلې خپل پیغام تر لرې لرې رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جعلي خبرونه هم خپروي او د پروپاګنډي په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځینې اقدامات وکړل.
کله چې دوی ولیدل شي دغه ډلو زخت زیات په تیزي په مخه روان دی، په چټکۍ په مخه روان دی، بیا په مجموع کې اروپایي ځینې عکس العمل ښکاره کړل چې یو عکس العمل نه دا و چې دوی د فیسبوک جوړوونکي مارک زوکربرګ راوغوښته په اروپایي پارلمان کې دغې نه پوښتنې وکړې چې باید ځینې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالی نظر یا چې د دې د ټولنیز رسنیو له لارې د دې خبرې دغه مخنیوي دی وشي. خو دته دوه معمولا پیشنهاد دي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغه سي افکارات خبروي دغه دي کفول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې سیرونو کودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپریږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپریږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې دین د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده کوي، خو بالعکس به هغه ډېر فعال دي.
اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو نو هلته هم یو شمېر سخت دریځ او وسلوال ډلې موجودې دي. په پاکستان کې وسلوالو ډلو په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتېري، حکومتي کارکوونکي او لسی وګړي په نښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجود دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي، خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوي. د صدیقی په خبره همدا عمل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سختدری زړلو د فعالیتونو او پروپاګاندا د مخنیوي خبره وکړو نو باید له احتیاط کار واخلو.
پر خیال مې اس آرګومنت کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پان دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریت کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت له نورو هیوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سختدری زړلو ملاتړ تړې پاتې شوې. که دولت له دې کار لاس واخلي نو بیا به پته ولګي چې جالي او اصلي څه دي، خلک کوم لوري ته بیول کیږي، آیا سم لوري ته ځي او که ناسم. اوس خو موږ ته دا هم نه ده معلومه
ډاکټر عائشه صدیقه وايي په پاکستان کې یو بل مهم ستونزه دا ده چې په هغه هیواد کې له 1980 زیږیز لسیزې راهیسې ریاست د ځینو ډلو ملاتړې پاتې شوی او هغه ډلې اوس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پاڼې یې نه بندیږي.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
پاکستان کی آواز طالبان نہ نورے ڈلے ہمشتا ہاگہ ڈلے چھ دا ریاست پلوے دی دا خڑو او مشرانو دا ٹولنیز شبکو پانی ہس کل ندی تڑل شوے دا ڈول سختری زا ڈلے دا فشار پا صورت کے دا سمودے لپارا زان اورک او غلکڑی ہو چھے بحرانی حالت ختم شی بیا سرگند شی
لیکن وقت آنے پہ پھر باہر نکل آتے ہیں.
د ډاکټر عائشه صدیقی په اند ټولنیز شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیات مهم دي ځکه چې له دې لارې خلک باسونه کولای شي خو نوموړي پر ټویټر او فیسبوک ته خلاصو او سختدریزه کسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټر صدیقه زیاتوي چې هر څه وي مکالمه او خبرې اترې اړینې دي.
ګوره ټولنیزې شبکې نوې دي، که د ټویټر مثال واخلو نو د لیکلو لپاره پکې د محدودو الفاظو کارولو اجازه ده. په دې صورت کې خلک اکثر په لیکنو کې د سخت دریز لوري ته ځي. په دې ډول بحثونو کې اکثر داسې کیږي چې که یو کس غواړي چې بل هغه پوه کړي چې خبره سمه نه ده نو دا ورته نه وایي چې ته غلط یې، بلکې دا ورته وایي چې ته کم عقل یې. هر وخت چې تاسو چاته کنځل وکړئ نو توجه یې ترلاسه کولی شئ. نو دا ستونزه په ټولنیزو شبکو کې شته، خو زه دا ګڼم چې موږ باید له یو بل سره خبرې اترې وکړو ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نہ ہواری گی.
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو نن مو په ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سختدریزي ډلو پر اخیدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واوریدل. تاسو خبر شوئ چې شونونکي وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختدریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړي، البته ورسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګاندا مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزه او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شنونکي وایي د پاکستان حالت له پرمختللیو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختدریزه ډلو ملاتړی پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو باسونه دوام ولري ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا ونه نه خبرونه راتلونکو ونه وبیا د ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه لباس سر راشو په مخه مو ښه.
ټولنیز شبکې او سختدریزي
دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی نازولی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازولی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا.